د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لسو تر لسنیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو، تازه ریپورټونه را سره دي، په تازه حالاتو مو خبرو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه اورئ. سندرې، جادوګری، هغه خلک چې مخکې ټلیفونونه کول او غوښتل یې چې زړې سندرې موږ ډېرې نشرو کړو، او د زړو سندرو مینهوالو دا پروګرام تاسې اورېدلی شئ. خو لومړی به ملیحا میرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای له هند سره سفارتي اړیکې محدودوي او دوه اړخیزه تجارت ورسره ځنډوي. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دی، او امریکا په هند او پاکستان غا کړی چې د کشمیر په مسله د آرام اوسېږي. تفصیل: د پاکستان حکومت له هند سره د دوړخیز تجارت ځنډولو او د سفارتي تعلقاتو محدودولو پریکړه کړې. دا فیصله د اگست په 1 د پاکستان قومي سلامتیه کمیټه د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمهو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په خبرګون کې کړې ده. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتیه کمیټه غونډه کې 15 مهمې فیصلې وشوې. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوازنامو ته د بیا کتنې، د کشمیر معامله ملګرو ملتونو ته وړل، د اګست 14 له کشمیریانو سره د یووالي، او د اګست 15 تور ورځ منځل شامل دي. د هند پارلمان د آئین 325 ماده کې تر بدلون پس تر خپلواک لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ. روسي سیمې ته زرګونه سرتیري استولي، او هلته د ګرځبندۍ سربیره د ټلیفون او انټرنیټ نظام یې هم تړلی دی. د پاکستان پارلمان غړي هوندې د اگست په 1 په متفقه توګه یو قرارداد منزور کړي چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمهور کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوي، او دای له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات مشترکه اجلاس په دویم ورځ د کشمیر کمیټې مشر سید فخر امام قرارداد وړاندې کړ. نو موري وویل
د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. دا ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتار ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحي وسلې کارولو، او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتي سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي.
د پاکستان پارلمان لخوا په منظور شوی قرارداد کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو قراردادونو په رڼا کې د کشمیر کشاله هوار کړل شي. هند د کشمیر مسله داخلي موضوع بولی، او د نړیوالو منځګړتوب نه مني. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کاربندیز دی. دغو وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي په وکیلانو د 2018 کال د اګست 7 برید، او د دوو ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو نه بایکاټ کړي. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزي ساو، د سند های کورټ جج کریم خان آغا خلاف ریفرنسونه دی واپس واخستل شي، غنی په احتجاج په لاس پورې کړي. د روان کال په مئی کې د ولسمشر عارف علوی په امر د دواړو ججانو خلاف کیسونه پرانستل شول. په دوی تور دي چې په بهر ملکونو کې پټې اساسې لري، خو ججان دا تورونه ردوي. د دې سربیره وکیلان غوښتنه کوي چې حکومت د اګست 7 پیښې د وژل شو وکیلانو له کورنو سره شوي ژمنې پوره کړي. درې کاله مخکې د کوټې په سیول هسپتال د غزانمرګ برید کې دوه خبریالان او 450 وکیلان وژل شوي. حملې سمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د لیدنې پر مهال د حکومت ضد تحریک ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری خبریالانو ته وویل چې غیر جمهوري قوتونو د سېنات چیرمن خلاف د بې باوري تحریک ناکامه کړ چې په کار د پلټنې وشي. په دې موقع بلاول زرداری وویل چې د غیر جمهوري قوتونو خلاف به جنګیږي. د اګست په لومړۍ نیټه په سېنات کې د اپوزیشن ګوندونو اکثریت باوجود د چیرمن صادق سنجانی خلاف د بے باوری تحریک ناکام شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. ټاکل شوی د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوین د ازبکستان په مرکز تاشکند کې دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د اګست په 1 په ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د شورو په ورځ تاشکند ته ورسید. په همدې حال کې پرون افغان چارواکو ویل چې په کابل کې په مرکز برید کې د وژل شو شمېر 300 ته رسیدلې دي. په دغه حمله کې 15 سلویخ کسان زخمیان شوي هم دي. د برید بمباری وسلوالو طالبانو منلی. امریکا د اگست په اوومه په پاکستان او هند آرام اوسېدو غه کړې او ورته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. دا تر هغې وروسته دا چې د کشمیر په سر د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ کشالو زور نیولی دی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې له خولې ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهمو مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وزیره الیس ویلز د پاکستان په پنځه ورځني سفر ده. نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په پروسه خبرې اترې کوي، خو تمه کیږي چې پاکستاني چارواکي ورسره د کشمیر په شخړه هم وغږیږي. ویلز به د اسلام آباد وروسته د هند او سریلانکا سفرونه هم کوي. د امریکا بیان تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د هند پارلمان د جمو کشمیر پخوانی ځانګړی آئینی حیثیت د ختمولو منظوري ورکړه. د ایران سرکاري خبري اژانس وایي چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک دوه غړي د اګست په اوومه د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دغه پیښه د آذربایجان په غربي صوبه ماکو کې شوې ده. دغه علاقه له ترکی سره سرحد لري او د عراق کردستان ته هم نږدې ده. د ماکو ګورنر حسن عباسی ایرانی میډیا ته وویل چې د ټیټې درجې دوه افسران په ډزو کې ووژل شول او یو بل سرتېری زخمي دی. په دا وروستیو کې د ایران په غربي سیمه چې له ترکی او عراقي سرحدونو سره نږدې ده د وسلوالو ایراني او ځواکونو ترمنځ د نښتو یو شمېر پیښې شوې دي. په زیاترو پیښو کې په عراق کې مېشت کورد وسلوال ښکېل دي. دوی په ایران کې د کردانو د اکثریتي سیمو د خپلواکۍ غوښتنه کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو ملیحه مرزاده تاسو ته خبرونه وویل. مشال ریډیو ته غوږ یې. په دې ګړۍ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان د کشمیر پر مسله د هند سره سفارتی اړیکی کمی کړی دي.
هم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا.
نن د اگست اتمه په کوټه کې د وژل شوو څلور پنځوس وکیلانو دریم تلین دی. وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی.
دا داسې طبقه په شهادت ورسېده چې دا د دې وطن د رهنمایي خلک و، د رهبرۍ خلک و.
د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي. دینی عالمان په دې اړه څه وایي؟
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي. نه یاد وساته د دې مخنیوا موږ ټولو باندې واجب ده.
په سندرې جادوګرې خپرونه کې به د نیرا نور هنر په اړه ډېر څه واورئ. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د هند حکومت لخوا د هندي کشمیر څخه نیمه خود مختاره حیثیت اخیستو وروسته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند سفیر ته حکم کړی چې له ملکي ووځي. همداراز پاکستان د هند سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډولې دي. پرون د پاکستان پارلمان په یو مشترکه قرارداد کې ویل چې ملګري ملتونه دي دا مسله حل کړي. پاکستان پر جموں کشمیر داول لري خو هند وایي دا د دوی نه بېلیدونکې سیمه ده. احمد الله په دې اړه راپور لري.
د کشمیر کمیټۍ مشر سید فخر امام تیر ماخام د پارلمان ګډې غونډې په پای کې یو متفقه مزمتی قرارداد وړاندې کړو چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر وخت د نوموړي وینا وه، د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتاره ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحیي وسلې کارولو او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتي سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي. پاکستان به د کشمیریانو سفارتي، اخلاقي او سیاسي حمایت جاري ساتي او د کشمیر مسلې حل دي د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوويستې شي. د قرارداد د لارې پاکستان غوښتنه کوي چې هند په کشمیریانو ظلمونه بند کړي، د ترڅنګ مواصلاتي رابطې بحالولو او په کشمیریانو لګیدلو بندیزونه ختمولو سره د سیمې نه د خپل اضافي فوج هم واپس راوغواړي. د پارلمان پارلمان ګډې غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه اپوزیشن لیډر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشرانو بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مفتی اسد محمود او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ نه علاوه ځینې وفاقي وزیرانو او د مختلفو ګوندونو یو شمېر نورو غړو هم ویناګانې وکړې. متفقه قرارداد پیش کولو نه وړاندې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډې غونډې ته وویل د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتۍ په کمیټۍ کې 15 لوی فیصله وکړې شوې. پاکستان په فوري توګه هند سره خپل سفارتي اړیکې محدود کوي. د کمیټې په غونډه کې د هند سره دواړخیزه تجارت د زندولو او ټولو دواړخیزه معاهدو د بیا له سره جایزه اخیستلو فیصله وکړې شوه. پاکستان به د کشمیر معامله ملګرو ملتونو او سلامتي کونسل کې راپورته کوي. 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ به د کشمیریانو سره د یووالي په توګه لمانځي او 15 اگست د هند ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په حیث مانځي. د شاه محمود قریشي ګډې غونډې ته د وینا وروسته پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې وایي د هند حکومت ته ویلي دي چې پاکستان څخه د خپل های کمشنر واپس راوغواړي او ورسره یې دا اطلاع هم ورکړې ده چې پاکستان به خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه او د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه له هغې وروسته راوبلل شوې چې د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه د اګست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت د ختمېدو اعلان وکړ او وی ویل چې اوس به جموں و کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. د آئین آرټیکل 300 د ختمولو په نتیجه کې د جموں او کشمیر اولس ته حاصل هغه ټول خصوصي حقونه هم ختم شول کوم چې ورته د دیشق تر لاندې حاصل وو.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلو رو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلو رو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ خبرونه شته. دغه چې تاسو اوریدل لږ روسي خبرونه شروع کیږي او په دې کې سندرې او جادوګری خبرونه په همدې غړي کې اورو. نن د پټول پاکستان کې وکیلانو په عدالتونو کې له کار کولو څخه بایکاټ کړی دی. د 2018 کال د اګست په 8 په کوټه کې یوه چاودنه شوې وه. په دې چاودنه کې 450 وکیلان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمه منلې وه. پرون په دې اړه په کوټه کې وکیلانو له حکومت وغوښتل چې د پلټنو نتیجې دې شفافې وساتي او د وژل شوو کسانو کورنیو سره دې د مرستې ژمنې عملي کړي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر سوري لاندې د 8 اگست 2014 د کوټې د خنړۍ پیش په یاد کې یو دستور تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دستور کې د 8 اگست په پیش کې د وزل سو وکیلانو خپلوانو سیاسي کارکونکو او نورو وکیلانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دستوري ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په هیواد کې د فوج تر څنګ د ژوند د هرې برخې څخه خلکو د ترګري ضد په جنګ کې قرباني ورکړې ده. خو د 8 اگست پیش نه هېرېدونکې ده. په کوم چې د دوو خبریالانو په ګډون 450 وکیلانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې په دغه ناوړه پیښه کې د بلوچستان یو ځلېدلی سباون د یو پلان لاندې د منڅخه یوړل سو.
خو دا داسې طبقه په شهادت ورسېده چې دا د دې وطن د رهنمایي خلک ول، د رهبری خلک ول، دا د سبا پلین کې ولاړ ججان ول او ټول د دې صوبې د هغه غریب کورنۍ څخه فارغ سوي د هغی په مهنت و دې ځای ته رسیدلی خلک ول. چې پر دې باندې کم او بیش په 15-30 کال زموږ د وطن د غریب کورنۍ مندو پلرونو ورونو په لکونو روپۍ خپل د مهنت خپل د مزدوري په دوی خرڅ کړي دي. د دې نتیجه را رسولي ول.
خو په پیښه کې د وزل سوي ایمل خان وطنیار اډوکیټ پلار تاج محمد دوست د پیش په اړه د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فائز عیسی د کمیشن پر رپورٹ د عمل کولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه.
قاضي فیض ساج کم کمیشن جوړ کړي، دا خلاف لاړو سپریم کورٹ ته، دا باندې سټي واخیستل، هغه در اوسه نه دی اوپن شوی. موږ دا غواړو د قاضي فیض ساج کمیشن دی اوپن سي، د وکیلانو دغه ارمان به پوره کړي چې در کم وخت هغه کیس کې ګرد نشاندهي شوی دي، څوک ملوث دي، چې چا دا وکیلان وژلي، دا ګرد پاک ښکار شوی دي. موږ دا مطالبه ده دا کیس ته اوپن سي.
دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د اتم اگست د شهیدان د کورنۍ سره چې کومې وعدې شوی دي پراغه دي سمدلاسه عمل وسی. بلخواته د بلوچستان حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړی دی چې د اتم اگست کال 2014 په سیول هسپتال کوټه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، په هغه کې تورن زیاتره کسانې وژلي یا هم نیولي دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو اوري. اوریدونکو، په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي ادارې د اگست په اومه یعنی پرون ویل چې په خبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دوی په وینا د دې ناروغۍ د خپرېدو لویه وجه دا ده چې مور او پلار خپلو ماشومانو ته د دې وایرس د مخنیوي لپاره څاڅکي یا واکسین نه ورکوي. په پاکستان کې د دې څاڅکو پر ضد یو شمېر اوازې خپرېږي چې ډاکټران یې بالکل غلطې بولي. اوس پوښتنه دا چې مذهب دې څاڅکو ته په کوم نظر ګوري او د دینی عالمانو په دې کې څه کردار جوړیږي. په دې اړه د بروال کاکړ رپورټ اورو.
دینی عالمان وای مذهب هیڅوک لدی نه من کوي چې ل بیلابیلو ناروغیو د خپل ماشومانو ساتلو لپاره هغوی ته دوايي یا درمل ورکړي. د دوی په وینا پولیو هم یو ناروغي ده چې د اسلامي هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ د همدې پولیو څاڅکو په مرسته ل خپل وطنونو ورکه کړې ده. مفتی ډاکټر شوکت الله وای دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پولیو په څاڅکو پسې خلک بی بنیاد پروپاګاندا کوي.
نبی علیہ السلام موږ ته دا ارشاد فرمایله ده چې اقتلوا المزی قبل ایوزا، چې دا نقصان شی د نقصان درکولو نه مخکې مخکې تاسو هغه قتل کوي، ختم یې کوي. دې وجه خو موږ چې کله پر منځ کې ولاړو نو دا د شریعت مسله ده چې مارو لړم راشي پر منځ ولاړوې مړوې بای، ځکه چې دا د نقصان شی دی چې نقصان نظر ته ورسی د انسان د جان چې کوم، د انسان د بدن چې کوم، دا ډېر زیات قیمتي دی. دا د ماشومانو د مستقبل خبره ده. ازرو شریعت په دې کې صدا سه اس کا بحث نشته.
مفتی اختر اورگزی وای د پولیو په څیر ناروغیو مخنیوي کول پر ټولو خلکو واجب دی.
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي او بل ته محتاج وي. نه یاد وساته د دې مرض او بیماری مخنیوا مونږ ټولو باندې واجب ده. دا واجب ټکه ځکه وایم چې بعض بیماریانې داسې چې هغه تا تلګي او تا پورې محدودې وي، خو بعض بیماریانې داسې وي چې هغه متعدی وي، تا نه بل تلګي او بیا بل نه بل تلګي. ندی د وژنه داسې بیماریانې دا د دې روکتام د دې مخنیوا دا ټولو باندې واجب شي.
بل دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری وای اسلام له جهالت، غربت او مرض څخه د پاکی ټولنې رامنځته کولو درس ورکوي.
قران کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، تاسو پلوی لاس باندې ځان هلاکت ته مور غرزوي. نو د صحت ساتنه او پاملرنه دا ډیره ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما انزل الله من داء الا نزل له دواء. الله جل جلاله هیڅ مرض داسې نه دی نازل کړی مگر د هغې دوا یې هم نازله کړې ده. فتداو، نو تاسو تداوی وکړئ. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تداوی حکم ورکړی دی، نو تداوی کول او علاج کول دا ضروری دي.
د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې لا هم د پولیو ناروغي موجوده ده، په هغوی کې پاکستان او افغانستان په سر کې دی. په پاکستان کې یوازې د روان کال په اوو میاشتو کې 350 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي، چې 140 پکې د خیبر پښتونخوا دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د فیسبوک او ټوټر لارو د غلطه تاسو تل شي او مشال ریډیو ته لاسرسی پیدا کوي شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګی چې د هیواد احتساب اداره یا نیب د حکومت په حکم د دوی د مشرانو خلاف مقدمه جوړی. اپوزیشن ګوندونه دا تور هم پور کوي چې د احتساب په نوم د سیاسي ګوندونو خلاف انتقامي کاروایی کیږي او مقدمه یوازې پر اپوزیشن سیاستوالو روانې دي. ملخوا حکومت وای نیب یو خپلواک اداره ده او د هغوی په چارو کې مداخلت نه کوي. تفصیلی ملیحا مرزاده درته وایي.
مخالف ګوندونه په تیره مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د احتساب اداره او د تحریک انصاف حکومت د یوې ګډې حکمت عملی لاندې د دوی د مشرانو خلاف په کیسونو پرانستو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې نیب د اګست په 1 د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د درغلو په یو قضیه کې گرفتار کړ. په داروسو کې د احتساب کامی ادارې د پیپلز ګوند خورشید شاه، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون سردار مهتاب عباسی خلاف هم د درغلو کیسونه پرانستې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل داسې معلومی کې چې حکومت د یوې منصوبې لاندې د مخالفو ګوندونو مشرانو خلاف ګامونه پورته کوي.
څرنګه چې دوی عرفان صدیقی صاحب پورته کړو، څرنګه چې دوی د رانا ثناء الله خلاف د 1500 کیلو هیروینو کیس جوړ کړ او داسې نور ډیر خبرې دي. د شریف کورنۍ یو یو غړي خلاف کیسونه جوړ شول، نو دا هر څه یوه منصوبه ده. داسې معلومیږي چې د یو مشرتابه د ختمولو او د انتقام اخستو یو کار روان دی. له دې اقتصاد او حالاتو سره د ټکس راغونډولو په نوم یو تش په نامه قانون د ټوپک او تماچې په شان د خلکو د لوټولو لپاره استعمالیږي. نو له دې هر څه داسې محسوسیږي چې پاکستان کمزور او خراب کړل کیږي.
بلخو د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب مشر قمر زمان کایره مشال ریډیو ته وویل دوی هیڅ اعتراض نه لري چې پخوانی واکمنان د لګول شو تورونو په وړاندې جواب ورکړي، خو پکار ده چې د ټولو احتساب یو شان وي او د سیاسي انتقامي کاروایانو د مخه ونیول شي.
حکومت په بیا بیا وایي چې مونږ به یې نه پرېږدو، مونږ به دا کوو. نو له دې سره دا خبره بالکل واضحه شوه چې د نیب او حکومت ترمنځ یو قسمه ګډ جوړ دی. ګنې زمونږ د وړومبۍ ورځ نه دا غوښتنه ده چې د کومو ادارو کار د احتساب دی هغه د احتساب وکړي او د کومو ادارو کار د انصاف دی هغه د انصاف وکړي. خو د حکومت له اقداماتو ښکاره شوه چې حکومت د احتساب ټول عمل په خپلواکه توګه نه بلکې د خپلې مرضۍ مطابق د خپلو مخالفینو خلاف کوي. زمونږ وړومبۍ اعتراض دا دی چې دا عمل دی د حکومت تر واک لاندې نه کیږي. دویم باید د ټولو یو شان احتساب وشي، نه دا چې شخصي او د نورو د زورولو لپاره احتساب وشي.
خبریال شمیم شاهد وای د احتساب په عمل کې توپیری چلند سره جمهوری عمل ته تاوان رسیږي.
زه ګورم چې دلته کې د پارلماني جمهوریت خلاف چې کوم یو ډیر غټ سازش روان دی. پاکستان چې کوم د حکمران جماعت ته پاکستان تحریک انصاف دا غي مشران سو سو زله داسې ویلي دي چې پارلماني جمهوریت دلته نه دی پکار، دلته کې صدارتي نظام راوستل غواړي او دا غي لپاره هغه کوششونه شروع کړی دي. چې د احتساب کېدو نو په دې کې چې کوم دا بیوروکراسي دا یا چې کوم په غټو غټو محکمو کې دي، نو دا غي تر باندې تر اوسه پورې سندې شي. نو زموږ داخله کې دا پولیټیکل وکټمایزیشن زیات دی.
د پاکستان کورنو چارو وزیر اعجاز شاه په داروسیو کې په کراچۍ کې رسنو ته ویل نیب یو آزاده او خودمختار اداره ده او بېله کوم مداخلته خپل کار کوي. نوموړي په حکومت د انتقامي سیاست تورونه بې ځایه او بلل او وی ویل چې کچا هم درغلي کړي وي سزا به ورته ضرور ملاويږي. نیب په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شاباس د درغلو په تور نیولې دی. د دې ترڅنګ د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور په کوټ لکپت جیل کې قید دی. همدغه شان پخوانی صدر آصف علي زرداری، د ریل ګاډي محکمې پخوانی وزیر خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د نیب لخوا جوړ کړل شوو کیسونو کې گرفتار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود مقدمه یو ځل بیا ځنډېدلې ده. د ملیر پولیسو پخوانی افسر راوانوار او 15 نور پولیس د نقیب پر وژنې تورن دي. هغوی دا وخت په ضمانت خوشي شوي دي. د نقیب مسعود مرګ له وجې پښتنو مظاهرې وکړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه دا وه چې راوانوار ته دې سزا ورکړل شي. د هغه د کیس د ځنډېدو وجوهات څه دي؟ دا به له ظفر کریم وواړو.
د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسعود د وژنې کیس اوریدنه د اګست تر 19 ځنډولې. د نهې پر ورځ د اوریدنې په مهال د مسعود پلار چې مدعي او د کیس مرکزی کردار دی عدالت ته حاضر نشو. د نقیب مسعود د کیس وکیل صلاح الدین د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل له دې وړاندې د روانور د وکیل په خواست د کیس اوریدنه 2 ځل ځنډول شوې وه، خو دا ځل دوی په خپله دغه خواست د اختر د راتګ له وجې وکړ.
پرون د نقیب مسعود پلار پیش نه شو، مخکې هغه هر ځل پیش کېدو. یو خو هغه ته امنیتي ستونزه ده، بل اختر نږدې دی، نو موږ له عدالته خواست وکړو چې هغه به له اختر وروسته راوغواړو.
د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود د 2013 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه له 3 نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یوه جالي پولیس نښته کې وژل شوی و. د نقیب الله مسعود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو یو مشر راوانور په ضد د دې مقدمه لیکلی وه. نوموړی د 2013 په مارچ کې پولیسو نیولی و، خو د جولای په 2 د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په ضمانت خوشې کړ. په کراچۍ کې د قانوني چارو پوه قادر خان ایډوکیټ وایي د نقیب الله مسعود کیس د بیا بیا ځنډېدو له وجې د ختمېدو لور ته روان دی. هغه وایي د نقیب د پلار عدالت کې نه پیش کېدل دا څرګندوي چې د مسعود د کورنۍ په خپله په کیس کې دلچسپي کمه شوې ده.
نو چې څومره دا په دې باندې وخت تېرېږي دومره دا دفکی کمزورې کېږي، د میډیا او د خلکو د ذهنونو نه هم لرې کېږي. بیا چې کوم ګواني د هغه انټرسټ پکې هم ختمېږي، نو بیا ولې دمکیانې مرګ او بیا خاص طور کې چې هغه وګوري چې کوم مین سړی دی، هغه بار راوتی دی او هغه هم داسې سړی دی چې ډېر مشهور سړی دی او ډېر طاقتور سړی دی، نو د هغې یو نفسیاتي اثر په ګوانو باندې پرېوځي، په پروسیکیوشن یې پرېوځي، په جج یې پرېوځي.
خو د نقیب الله مسعود د ترزوی عطا محمد وای د نقیب پلار محمد خان دا محل مریض دی، نو ځکه یې نشو کولی چې عدالت ته وړاندې شي.
اصله دا ده چې دا خو چې بیمار دی، یو سړی په مرګ حالات کې پروت وي، که ته کیس ډېر غیر وي خو مجبوري دی که نه، دا یو داسې حالات کې دی چې اوس
نوموړی وایي د نقیب کورنۍ د کیس په لړ کې له عدالتونو راضي ده. پوځي چارواکي هم ورسره مرسته کوي او د نقیب مسعود کورنۍ ته یې کور ورکړی او اوس یې د پینډۍ په پوځي روغتون کې د ناروغ پلار مفته درملنه کوي. هغه وویل د انصاف ترلاسه کېدو به کیس ته دوام ورکوي. د نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 15 کسان تورن دي. په دې کې د روانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوي دي. و کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 14 نور لا هم په زندان کې دي، چې پکې 3 نورو کسانو د ضمانت درخواستونه جمع کړي چې اوریدنه به یې نن کیږي. د نقیب الله مسعود وجنې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. همدارز د پاکستان په رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډېره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغې پیښې نوټس خسته او روانور یې د پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړی وو. د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر 10 د قبایلي سیمو ځوانانو د مسعود د وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنۍ ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو. د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شو. غورځنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو که چیرته تاسو د مشال ریډیو ایپ نه لرئ نو ډاونلوډ کړئ، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو اوس د اول شول هغه ټول څه چې په ریډیو باندې خپرېږي، په فیسبوک باندې خپرېږي، په ټویټر باندې دي د مشال ریډیو، هغه ټول په دغه ایپ کې راجمع شوي دي. تاسو کولی شئ چې هلته ویډیوز وګورئ، په لیکلې بڼه باندې کوم رپورټونه دي هغه ولولئ، نو همدارس تصویرونه هم پکې کتلی شئ. دا کوم خپرونې چې تاسو نه تیر شوي وي هغه هم هلته اورېدی شئ، او ښه خبره پکې دا ده چې د ملګرو دوستانو سره هم شریکوئ شئ. که د دې ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ ته ووایئ، په ژوندۍ خپرونو کې راسره راځئ، هغې وخت کې راته ویلی شئ، او هر وخت کې راته کوم پیغام پرېدی هم راته ووایئ، موږ به کوشش کوو چې مسله مو در حل کړو. لس نیمې بجې شوې، راځئ له ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان حکومت له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو او دوه اړخیزه تجارت ځنډولو پریکړه کړې. دا فیصله د اګست په اوومه د پاکستان قومي سلامتي کمیټه د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په غبرګون کې کړې. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټه غونډه کې پنځه مهمې فیصلې شوې، چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامو ته بیا کتنه، د کشمیر معاملې، ملګرو ملتونو ته وړل شامل دي. د پاکستان پارلمان ګډې غونډې د اګست په اوومه په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوې او دای له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سنیټ مشترکه اجلاس په دویمه ورځ په منظور شوي قرارداد کې ویل شول چې د ملګرو ملتونو قراردادونو په رڼا کې د کشمیر کشاله هواره کړل شي. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دی. دغو وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي په وکیلانو د 2018 کال د اګست اتمې برید او د دوو ججانو خلاف د قضیو پر ضد عدالتونو نه بایکاټ کړي. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزي صاحب د سند هایکورټ جج کریم آغا خان خلاف ریفرنسونه دې واپس واخیستل شي، یعنی په احتجاج به لاس پورې کړي. ټاکل شوی د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د پلاوی د شروع په ورځ تاشکند ته ورسید. امریکا د اګست په اوومه په پاکستان او هند آرام اوسېدو غږ کړی و ته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. رویټرز خبري ایجنس امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان دی لخلي ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهمو مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. او د ایران سرکاري خبري ایجنس وایي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک دوه غړي د اګست په اوومه د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
اوریدونکو تاسو له ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورید. مشال ریډیو ته غوږې اوسم د وادي سره سم تاسو سندرې جادوګرې خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه هارون بچا دی.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستاني اردو ژبې سندرغاړې نیرا نور مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنري هلو ځلو مختصر حال اوري. اغلی نور زیګیدل په هند کې د خو ورست خپل مور او ورونو خويندو سره کراچۍ ته کډه شوی او حمله غځای خپل هنري سفر پیل کړی دی. د نوموړي د ټلویزیون پروګرامونو غزلونه او همدارا زیوش میر فلمی سندرې په هولس کې خورا زیاتې مقبولی شوې دي. Oh, oh, oh. د نئی رانور پاړه پر انټرنیټ پر کلشوی معلومات خی چې هغه په 1950 زیږدیز کال د هند شمال ختیز ایالت آسام په وی تجاری کورنۍ کې زیږیدلی. هغه پلار سیاست هم کاوه او د آل انډیا مسلم لیگ یو فعال غړی پاتې شوی. د هند تر تقسیم وروسته اغلی نور په 1955 کال له خپلې مور او وروڼو خویندو سره د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شوه. د نیرا نور پاړه ول شوی چې هغه په وړوکوالي کې د کنان دیوی بجنونه او د اختر بیگم ټومریانی او غزلونه په مینا اوریدل. که څه هم نور د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وکړې، خو په 1958 زیږدیز کال کې د نیشنل کالج آف آرټس لاهور په یوه غونډه کې ویلې یوې سندرې د خلکو پام د هغې هنر ته واړاوه. تر دې وروسته نور ته بلنه ورکړل شوه چې د ریډیو پاکستان په پروګرامونو کې سندرې ووایي. نیرانور په 1901 او یم زیدیس کال په اول ځل پاکستان ټلویزیون ته لاړه او سندرې ثبت کړې. وروسته د نوموړي پر مخ د فلم لارې هم خلاصې شوې. 1903 او یم زیدیس کال کې د ګرانه او تانسین نومې فلمونو لپاره سندرې وویلې. نور ته د ګرانه فلم د سندرو لپاره د نگار په نوم جایزه ورکړل شوې. هغې همداراز د ټول پاکستان په کچه د موسیقۍ په میلو کې سندرې ویلي او انعامونه یې ګټلي دي. نیرا نور د نومیالیو شاعرانو لکه اسدالله خان غالب او فیض احمد فیض غزلونه او نظمونه ویلي او له مشهورو سندرغاړو استاد مهدی حسن او احمد رشتي سره یې د موسیقۍ ګډ پروګرامونه کړي دي. مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د نومیالې اردو ژبې سندرغاړي نیرا نور مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنر مختصر حال اوري. په پېښور کې سندرغاړي او د نیرا نور د سندرو مینوالا ستاره یونس د غلې نور لوړ هنري استعداد ته پکتو وای چې د غې په څیر بل سندرغاړي به پیدا نشي. د اغلی یونس په خبره نیرا نور د هنر په ډګر کې د خپل نوم پر ځای ساتلو پوره هڅه کړې او همدا علت چې د غې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي.
ان کا تو ثانی کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو ان کی خدمات ہیں موسیقی کے حوالے سے تو بالکل ناقابل فراموش ہیں.
زما په فکر داغه هنر بے سارے دے، د موسیقی لپاره داغه کړي خدمتونه تهیرول نه دي. نیر نور د سندرې ویلو یو ځانګړی انداز او غږ یې ټیکاو لري. تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نیر نور په څیر سندرغاړی تر اوسه په پاکستان کې نه ده پیدا شوی. د هغې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي. او جالبه ده چې هغې هنر له کوم استاد نه دی یاد کړی، بلکې خپل فطري استعداد یې په ډېر ښه ډول کارولې دي. هغه د خپلو هڅو په ترڅ کې بریالی شوی چې خپل نوم ژوندی وساتي. نیر نور د خپلو سندرو لپاره شعرونه هم د ښو شاعرانو هغه انتخاب کړي دي. هغې ته د شعر په سمه توګه د ادا کولو کمال هم حاصل دی. هغې د پام وړ شمېر نظمونه ویلي دي او په هر یو لفظ یې یو اوریدونکی پوهیږي. نیر نور د وخت له نومیالیو موسیقارانو سره کار کړی دی. په تیره د ارشد محمود صاحب په موسیقۍ کې ډېرې سندرې ثبت کړي دي. زه خپله د نیر نور یوه مینه واله یم. کله نه کله د هغې سندرې زمزمه کوم. هغه یوه سندره یې چې وای روٹے ہو تم، تم کو کیسے مناؤ پیا، زما ډیر خوخدا. نیر نور د یو شمیر فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي چې ولس خوخی کړی دي. دا یوې ډیر مشهور ده.
وہ کیا تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، ساری عمر بتا دوں. یہ ایک فلم کا گانا ہے، کافی ان کا فیمس گانا ہے.
Thank you.
د نیرانور زیاتره غزلونه او نظمونه د موسیقار ارشد محمود په موسیقای کې جوړ شوی دی. د 2019 کال د مارچ پر 14مه د پاکستاني ډان رسپانې په ولیکنه کې د محمود په حواله ویل شوی چې د او نور دواړه په لاهور کې د کالج زده کوونکي وو چې له یو بل سره یو پیژندل او وروسته ګډه موسیقي جوړ کړه. په همدې لیکنه کې اغلی نور ویلي چې د ساده مګر خوشاله ژوند کړی او کله هم د ډیرو پیسو پیدا کولو خواهش نه دی کړی. د نوموړي په اند د موسیقۍ هنر په ټولو ښکلو هنرونو کې تر ټولو پاک او سپېڅلی هغه دی او باید په سمه توګه وکارول شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
جنون وخ وخ دسنم نا نا او او هر وخ دسنم تک تک دسنم.